سلامونه په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري. په پیل کې پیل کوو په خبرونو. د ملګرو ملتونو په جنوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه وی افغانستان د بشري حقوقو د شورا د 50مې دورې د بحثونو یو عمده موضوع ده. هغه دا خبره نن په یو پیغام کې د دې شورا تر پیل مخکې کړې ده.
ما امروز 9 سپتامبر 2024 روز آغازین 57مین دوره
نن د سپتمبر نامه 2023 کال د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د 50مې ناستې پیل دی چې د اکتوبر تر 13مې دوام کوي. په دې لړ کې افغانستان یو کلیدي او عمده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر ولکر ترک په راپور پیل شي. په دې راپور کې د بشري حقوقو د ناقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي.
ښاغلی اندیشه وایي د افغانستان په استازیتوب به په نننۍ غونډه کې دوه کسان حضور ولري. تمدنن د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ هم خپل راپورټ وړاندې کړي. د دغه راپور په لومړني بڼه کې چې وار د مخه خپور شوی د افغانستان د بشري حقونو وضعیت خورا ترینګلی او حساس بلل شوی او طالبان تورن شوي چې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په سوریه کې د اسرایلو د پرون ناوخته برید په نتیجه کې لک تر لک 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات تور ټپیان دي. دا خبره د سوریه دولتي خبري اژانس سنا نن سهار وختي کړې ده. د یو روغتین مشر فیصل حیدر ویلي دي چې د 14 کسانو مړی وروړل شوي او 30 نور جوبل شوي دي. په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقوقو څارون کې ډالي ویلي چې په وژل شوي کې لک تر لک 4 ملکيان شامل دي. د راپورونو له مخې اسرائیل پرون ناوخته د سوریه په مرکزی برخو بریدونه کړي چې په پاسنۍ مرکشوبل سربیره په هما ولایت کې یو لوی لار هم تخریب شوه ده. اسرائیل په وروستیو کلونو کې د سوریه دننه بریدونه کوي او اکثرا د سوریه پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نخ کوي، خو ډیر کم د خپلو دغه بریدونو یا عملیاتو په اړه خبرې کوي. په ویتنام کې د یاګي توپان لک تر لګه 15 کسان مړ کړي او 14 نور لا دره کړي. یاګي توپان په شمالي ویتنام کې ګڼ مالی توانونه هم اړولي. ګڼ مرګ ژوبلې او توانونه د توپانو لکبل د زمکه د خویدو او د سیلونو د بهیدو په خاطر وخت دي. دا توپان لشمبه ورځ پیل شوی او لا هم چلیږي چې لامل یې د لا زیاتو بارانونو او سیلونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوې ده. د میلیونونو کورونو بریښنا نا پرشوی او پلو یو لارو د اوبو د ډنډېدو په سبب ټرافیک کې خنډ هم مخ شوی دی. امریکایي ځواکونه د 2021 کال د اگست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د دوه اونیو په ترڅ کې له افغانستان ووتل چې پر مهال یې د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې چاودنې د لسګونو افغانانو په ګډون 14 امریکایي سرتیري ووژل. د استازو جرګې په راپور کې راغلي چې د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیه په اړه ډیر ناوخته، یعنی د 2021 کال د اگست په 14مه پریکړه وکړه. د یو ورځ وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل. راپور کې دا راغلی چې امریکایي چارواکو په واشنگتن کې کابل کې هغه مهال د ادارو ترمنځ سمې اړیکې نه درلودې او د هغو افغانانو اسنادو کې ستونزې یا کمزوري وې چې د تخلیه مستحق وو. دا راپور په استازو جرګه کې د جمهوری غوښتونکو د مشر مایکل میکل د 3 څیړنو پایله ده. تر دې وړاندې بیا د بایډن ادارې له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ځینو ډیموکراتانو سیاستوالو پخوانی جمهوری غوښتونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تورن کړی چې له طالبانو سره د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره کړې وه. موږ د خبری ټولګې ته بیا هم ښه راغلاست. دا خبری ټولګه زه فرشته سهاګ د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په راپورونو کې برابر سره واوري چې نن تاکل شوې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشي، خو لا هم په افغانستان کې ډېرې میرمنې د بشري حقوقو نه لرې پاتې دي.
طالبان په ښکاره د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مخته وړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي.
په کونړ ولایت کې د ریکشاو شمیر په زیاتېدو سره د خلکو تګ را تګ کې ګڼې اسانتیاوې برابرې دي.
د شپې به حتی چې پیدا کېده بم نه اوس د رکشو سره الحمدلله سہولتونه ډیر رامنځته شوې دي او بیام خد الحمدلله.
بلخوا هلمند کې بڼوال د طالبان حکومت له کرنې ریاست نه خپلو باغونو ته د نباتي درملو غوښتنه کوي.
لرون چې دا زموږ درخت چې دی ګرد د سپیرو وچ کړي چنجای کوي نه امبار ستا نشې سره ګرد درخت موچ سویلې چنجای کوي د سپیرو ماشینان غواړو.
خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالبه هم را سره شته تر پای پورې را سره اوسئ. آزادی راډیو ناوړی ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشي. د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولي سرپرست نذیر احمد اندیشوی دا غونډه بنند اروپا په وخت په 3 بجو پیل او د افغانستان د بشری وضعیت اړوند په کې ځانګړی راپور هم وړاندې شي. دا ناسته به په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو بشری حقوقو د بنسټونو له لورې په پراخه بشری سرغړونو تورن شوی دی. په دې اړه نور جزئیات به فیروزه عزیزی راکړي.
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وایي د دې شورا په 50مه غونډه کې به چې نن جوړیږي د بشری وضعیت په اړه بحثونه وسی. ښاغلی اندیشه نن دوشنبه د سپتمبر په 9مه د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان د استازولۍ په اکسپانا په خبره کړې ویډیو کې ویلي
افغانستان کې اس موجود هم د کلیدی اس کې از امروز بعد از پښین ساعت 3 با ارائه
افغانستان یو کلیدی او عمده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د عالی کمشنر والکل ترک په راپور باندې پیل شي. په دې راپور کې د بشری حقوقو د نقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي. د دې شورا په ترڅ کې به د غراز د افغانستان یو پی آر راپور څېړل او تصویب شي. همدارنګ په دې شورا کې د خاغلی بینټ ماموریت هم تمدید شي.
خاغلی اندیشه وایي د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا 50مه ناسته نن پیلېږي او د اکتوبر تر 11مه به دوام وکړي. تمه ده نن دې ناسته ته د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولای هم خپل راپورټ وړاندې کړی. د دغه راپور په لومړنۍ بڼه کې چې واردمخه خبر سوی د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت خورا ترنګلای او حساس بلل سوی او طالبان تورن سوی چې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ټولو وګړو د بشری حقوقو بیلابیلو موضوعاتو ته هم اشاره سوې ده. بلخوا د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې د بشری حقوقو له شورا غوښتي چې په عاجله توګه دي یو خپلواکه اداره جوړ کړي تر څو په ټکو یې په افغانستان کې د ټولو جدي سرغړونو تیر او اوسنی مسولینو حساب ورکونه تعقیب کړي. د سازمان د بشری حقوقو د خپلې وی کمشنرې فرشتې عباسی په حواله زیاته کړي چې طالبانو په سیستماتیک ډول په افغانستان کې اساسي حقوقونه نقض کړي او دا شورا باید د سرغړونو شواهد راټول او خوندي کړي او د حساب ورکونې د هڅو ملاتړ وکړي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو بشری حقوقو د بنسټونو له لوري په پراخو بشری سرغړونو تورن سوی دی. تازه د طالبانو له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په ښځو پکې پراخ محدودیتونه لګول سوي هم ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. په دې قانون کې د ښځو پر غږ او مخ کارولو بندیز لګیدلی چې په هیواد دننه د ښځو دینی عالمانو ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل سوی او د ښځو د عامه سوند محدودوونکې پالیسي یې ګڼلی ده. که څه هم طالبانو د دغه قانون په پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې قانون کې نیوکه کوونکي دې په خپل ایمان وډار سي، خو د ښځو د حقونو کشمیر فعالانو او افغان میرمنو ازادي رادیو ته وویل چې د بشری حقوقو شورا د دغه قانون د لغوه کېدو او د افغان میرمنو د حقوقو د ورکړې په برخه کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د لوګر ولایت ای وی اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
نه ونه د غوښتنه دا ده چې تر څو دوی د طالبان مجبور کړي دوی سره وغږیږي چې دا قانون ته تغییر ورکړي. او زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دا قانون لغوه شي. دا نړیوال ده چې په دې باندې
په جرمنی کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ورته خبره وکړه.
طالبان په ښکاره د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مخته وړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخه شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي. نړۍ ته پکار ده چې د طالبانو پر وړاندې نور غلي پاتې نشي. دوی د بشري حقونو شورا که په رښتیا د بشري حقونو مدافع وي نو اوس داسي وخت چې د خځو لپاره د عدالت غږ پورته کړي او پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي ترڅو هغوی مجبور شي د خځو ته د هغوی حقونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړل شوې او ښځې کار کولو ته نه پرېښودل کېږي. دغه راز په افغان میرمنو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنیت د بشري حقونو شورا شپږ پنځوسمه ناستې ته په خپل دریم راپور کې ویلي چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
تاسو ازادي رادیو ته غوږی است. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په یو اونۍ کې نږدې 1,00,000 کسان له افغانستانه وتلي دي. د آی او ایم په خبره دا کسان تر ډیره د افغانستان دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. آی او ایم زیاتوي چې په وروسته وخت کې نږدې 4,500 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. افغانستان ته راستانه شوي کسان وای چې له سختو ستونزو سره مخ دي. له افغانستانه وتلو کسانو هم په وار وار ازادي رادیو سره په خبرو کې په ایران او پاکستان کې له بیلابیلو ستونزو شکایت کړی دی. په دې اړه پوره راپور لا به د سپوک مینورو
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم د نوي راپور لمخې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په اته مخبور شوی د تیرې اګست میاشتې له 15 تر 1 شپږ نوي زره کسان له افغانستانه کډوال شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې دا کسان تر ډیره ایران او پاکستان ته تللي. په راپور کې راغلي چې 8,944 کسان ایران او 28,500 نور پاکستان ته کډوال شوي. د آی او ایم په خبره له دواړو هیوادونو څخه په همدې موده کې 3,545 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. آی او ایم زیاته کړي چې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د راستنیدونکو په پرتله 40% ډیر شوی دی. دغه سازمان یادونه کړي چې ښایي په ایران کې د 40 مذهبي اونۍ لمانځلو ته په کتو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پڅه شي. د آی او ایم د راپور له مخې د تیرې اونۍ په پرتله افغانستان ته د ستانه شویو او له افغانستانه د وتونکو کسانو شمیر چې یوازې ایران ته د تللو کسانو په شمیر کې 9.5% د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو 80% جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان له دې وړاندې هم له افغانستانه د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال مایران ازادي رادیو ته وویل چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د ژوند ستونزې ډېرې دي. په تیره د کډواله یو وار ایران ته لاړو یو بار پاکستان ته. د بیاسنادي له عمله بیرته افغانستان اوس 15 میاشتې کېږي چې ډېرو په سختو شرایطو کې راغلو پاکستان ته. ځوانان یو باید کار وکړو. افغانستان نور د ځوان ځای نه ده. کار هم نشته، سبق هم نشته. اوس
د پاکستان په فیصل ټاون کې بل میشت افغانه کډواله جمیلا انصاری ازادي رادیو ته وویل
خپل ماته او نور ما غونډې کډوالو ته په ایران او پاکستان کې د زده کړو فرصتونه نه ورکول کېږي. افغان کډوال د پولیسو له رجستریشن ستونزې تر نیولې او د کور کرایې پوره کول پورې ډېرې ستونزې لري. دا چې دلته هم بې برخلیک دي او له نورو ډېرو ستونزو تر څنګ رواني ناروغیو او امنیتي ستونزو سره هم مخامخ کېږي.
په همدې حال کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او تازه له ایران افغانستان ته ستون شوی په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
په مدت 1 میشه کې د ایران زندگی میکنیم. د میدان جلیلی از دسته کې مور از اینجا خراج شد.
یو کال مو ایران کې ژوند وکړ میدان جلیلی سیمه کې. خو ډیپورټ یې کړو اوس افغانستان کې. دلته هم کار نشته، روزګار نشته. موږ غواړو بیرته ایران ته لاړ شو ځکه دلته کار نشته، ژوند نشته. همدا مو غوښتنه ده چې بیرته ایران ته لاړ شو.
نه بارس نه دیگه از دست مشکلات زندگیش میخوایم پس به ایران بیایم زندگی کنیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیرې اګست میاشتې په دویمه په یو راپور کې ویلي وو چې د 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي. په راپور کې راغلي وو چې له دې ډلې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هېوادونو ته بېکوره شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د روان لمریز کال د زمري میاشتې په 18مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو 24 ساعته. د سوریه چارواکي وایي چې د اسرایلو په برید کې 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي. اسرایلو رسمن لا څه نه دي ویلي، خو مخکې د راپورونو له مخې په سوریه کې دولتي ځواکونه او د ایران پلوه ګروپونه د اسرایلو د بریدونو هدف ګرځېدلي. صفی الله ستانګزی نور جزئیات راکوي.
د سوریه دولتي خبری اژانس سنا ویلي، اسرائیلو د سوریه د هما ولایت مسیاف ښار په څنډو کې پرون هوایي بریدونه کړي. د بریدونو له امله یو لار تخریب شوی او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلي. د یو روغتون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړي ورول شوي او 30 نور ژوبل دي. د سوریه دولتي اژانس یک شنبه لومړی ویلي وو چې ځینې پوځي اهداف هم وشتل شوي. هم مهال رویټرز ویلي په دې بریدونو کې د کیمیاوي وسلو د څېړنې یو مرکز چې ایراني کارپوهان پکې په کار بوخت و هدف ګرځېدلی. ایراني چارواکو دوشنبه دغه ادعا رد کړې. په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقونو څارونکي ډلې ویلي چې په وژل شوو کې لږ تر لږه 4 ملکیان شامل دي. دې ډلې ویلي لږ تر لږه 4 هوایي بریدونه د مسیاف ښار په څنډو کې شوي چې ځینو سیمو کې له امله اور هم لګېدلې. اسرائیل په وروستیو کلونو کې د سوریې دننه بریدونه کوي او اکثر د سوریې پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نښه کوي، خو ډیر کم د خپلو دغو بریدونو یا عملیاتو په اړه خبرې کوي. مسیاف باندې مخکې کلونو کې هم اسرائیلي ځواکونو بریدونه کړي. تیر کال د اسرائیلو یوې څرندوی ډلې ویلي ایران د سوریې د پوځي صنایعو د کنټرول په لټه کې دی. د غزې د جګړې له پیل راهیسې په سوریه کې پر ځینو سیمو باندې اسرائیلو ته منسوب بریدونه زیات شوي او هغه سیمې چې ویل کېږي د ایران او یا د سوریې د هوایي مدافع سره تړلې ملیشې پکې دي څو ځلې په نښه شوي. تیره میاشت سپاهي پاسداران اعلان وکړ چې دغه پوځي سازمان د هوایي ځواک یو افسر احمد رضا افشاري په سوریه کې د یو هوایي برید له کبله ژوبل او بیا یې وروسته سا ورکړه. سږکال د اپریل په لومړیو په دمشق کې د ایران په کنسولګرۍ په برید سره چپړی پر اسرائیل اچول شوي څو ایراني پوځیان له هغې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو یو جګپوړی قمندان محمد رضا زاهیلي ووژل شول. د دغه برید په ځواب کې ایران د اپریل په 14مه نیمه شپه پر اسرائیلو د بېپیلوټه الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو راپورونه له ازادي رادیو نوري ازادي رادیو وستلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د کونړ اوسیدونکو بیا وایي چې په ولایت کې د رکشاو شمیر په زیاتېدو سره کڅه هم خلکو ته یو ځاینا بل ځایته په تګ راتک کې ګڼې اسانتیا برابر شي، خو ښار کې ګڼګونه زیاته کړي او د لارو بندېدو لامل یې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اکلا سیمه نظمو همکار راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
د اسداباد اوسیدونکو همت الله ازادي راډیو ته وویل پوخوا چې رکشې نه وي نو دوی به د موټر راتګ لپاره زیات انتظار کولو او که کوم موټر به یې په کرایه نیولو نو ډېرې پیسې به یې ترې غوښتلې او دا کار د هر چا له وسه پوره نه و. خو په خبرې اوس چې رکشا به راغلي نو په لږه کرایه او لږ وخت کې خپل هدف ته ځانونه رسولی شي.
دا رکشې چې راغلي دي ډېر سهولتونه دې سره رامنځته شوي دي. په خوا چې به مریض در سره و نو تر سیتامې پورې به موټر په 1.5 روپۍ تلو او د شپې به حتی چې پیدا کېده به هم نه. اوس د رکشو سره الحمدلله سهولتونه ډېر رامنځته شوي دي او بیا هم ښه ده الحمدلله.
د مرور ولسوالۍ اوسیدونکي فرهاد راته وویل بیروزګاری او غربت خلک په اقتصادي لحاظ سخت ځپلي او هر سړی نشي کولی چې د موټرو لوړې کرایې پرې کړي. په خبرې رکشا به د غریبو خلکو د تګ راتګ لپاره یو ښه او ارزانه وسیله ده.
دغل تا چې په دې اسداباد خار کې رکشه رااله الحمدلله ډېر ښه سہولت رامن ته شلو مخکې چې به مطلب یو زیته بازارنج په یو نیم سل دو سو روپو تلو اوس رکشا الحمدلله هغه زیته په 500 روپو زی
د رکشو چلون کې هم خوختی چې په خپل خار او سیمه کې ورته د کار کولو زمينه برابره شوه ده قیام الدین ازادي رادیو ته وویل
د خپل کاروبار نه ډیر خوشاله ما او دا خپل د کورنۍ د پاره خو هلې ځلې کوم او خپل د ډېړې او مزدوري را ډېر خپات کیږي او ډېر ته خوشاله ما د خپل کاروبار نه
خو د اسداباد یو شمیر وسیدونکو بیا وایي که څه هم چې د رکشو راتګ سره زیاتو خلکو ته د تګ راتګ لپاره ښه او ارزانه وسیله په لاس ورغلي خو نیوکه کوي چې رکشه چلوونکي ښاري نظم ته پام نه کوي او همدا وجه ده چې په ښار کې یې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او ډېری وختونه د لارو بندېدو لامل کیږي دوه تنه انتقاد کوونکي امین او جاوید
اسداباد کې د رکشو زیاتوالي سره ډېر وختونه لارې بندې وي له دې امله نه ناروغان روغتون ته په وخت رسېږي او نه هم نور خلک خپلو کارونو ته په وخت رسېدی شي بازار او سړکونه یې واړه دي او بیروبار هم هره ورځ مخ په زیاتېدو
دي سهولتونه رکشو سره ډېر پیدا شوي دي مګر بیروبار ډېر زیات شوی دی او ګڼه ګوڼه زیاته ده په بازار کې
دوی له خاروالی او وړوند ادارو غواړي چې رکشو او نور موټرو ته معلوم تمځای نه وټاکي او په هر ځای کې د ودرېدو مخنیوي وکړي د اسداباد خاروالی یو تن کارکونکي چې په راپور کې لنوم او غږ خپرولو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل خار په یو تنګ ځای کې او د ماستر پلان پرته آباد شوی او په یاد ساحه کې د پراخېدو امکانات هم نشته د هغه په خبره په همدې تنگ ځای او کوچنی سرکونو کې د هر ورځې په تیرېدو د خلکو او موټرو شمیر مخ په زیاتېدو دی نو په بشپړ ډول د ګڼي ګوڼي مخنیوي اسانه کار نه دی دا یوازې د کونړ اوسیدونکو نه دي چې د رکشو زیاتېدو سره د لارو بندېدو او ګڼي ګوڼي ډېرېدو څخه شکایت کوي بلکې د جلال آباد په ګډون د نورو ولایتونو اوسیدونکو هم په رکشا او موټر چلوونکو نیوکه کوي چې ښاري نظم او ترافیکي اصولو ته پام نه کوي او ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي
وسمرزو هلمند ولایت ته هلمند کې بڼوال د طالبان حکومت له کرنې ریاست نه خپل باغونو ته نباتي درمل غواړي دوی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته ورسره په دې برخه کې هیڅ مرسته نه ده شوې پاتې حال زمونږ همکار راکوي
د هلمند ولایت یو شمیر بڼوال وایي په دې وروستیو کې د ځینو نامعلومه پتونو له کبله د باغونو شنې ونیو چې سوي چې دوی زیات اندېښمن کړي دي د دغه ولایت د نوی ولسوالۍ یو بڼوال کریم مولا وایي د باغ یو شمیر ونې وچېسوي او پاتې نور یې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي دی د طالبانو له حکومت له کرنې ریاست څخه د مرستې غوښتنه کوي وایي یاد مراد یوازې د ده په باغ کې نه بلکې په ګاونډیو باغونو کې هم ورګډ سوی دی
نه امبار ستا نشی سګر درخت موچ سویلې څنګه یو کې د سپرو ماشینان غواړو اوریا امبار غواړو کود د کود ورته وای د ماشینان را کی چې دا پروشي پکو ګرد درخت سپرو غواړي ماشینان غواړي مجدا کار وس امبار را کی د پایبل غواړي د کود ورکو بر به ضرورت وس یو خوروار کی بر به پنځه خوروار کی لاس خوروار کی کدا شانې بر به درخت موچ چې د لاس موزي بر به شینې
د کریمولا ګاونډی او بڼوال عبدالقدیر وایي د جمهوری نظام تر سکوت وروسته د کرنې ریاست له لوري ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې دی هم وایي چې د باغ ونې په بېلابېلو ناروغیو باندې اخته سوي او له حکومت څخه د دې ناروغۍ د کنټرول غوښتنه کوي
انقلاب دغه دی چې ورور دغه اول دغه کونډې په سره کم ورکې د درخت مرسته کوي دا درخت چې دا دوا غو د کونډې په څه شکل ورکې او بل نه یو کورته نه یو دواسته نه یو خدای مشکلات خصوصي او د درخت سره کم بار خو نو یو فدوا چی دي نو خو مرز ولاندې کړی دي ګرځ ته تو ور سره کم دا نه یو مرز دا په یو کې دا کندر یو ورکی چې یو مواد کوټ دا غیب شی والا خو نو دا مرز په خاطر دا دی و چی جو چوال کې تو ګر
د دغه ولایت اوسیدونکي او بڼوال وایي کرنه او مالداري د یاد ولایت د خلکو اقتصادي سرچینې دي. نو حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې خپل فعالیتونه له نورو برخو څخه زیات کړي او له کروندګرو سره د کرنې په عصري کېدو کې مرسته وکړي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه یو بل بڼوال محمد نعیم وایي حکومت باید بڼوالو ته د مرضونو د مخنیوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه برابر کړي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین بیا وایي کروندګر او بڼوال باید له دوی سره خپلې ستونزې شریکې کړي ترڅو دوی ورته رسیدګي وکړي. په دغه ریاست کې د نباتي ساتنې د مدیریت مدیر انجینر نجیب الله حکی وایي تر اوسه پورې له دوی سره هیڅ یو بڼوال د نباتي ناروغیو په اړه څه معلومات نه دي شریک کړي.
د فضای نباتات او عمومي مدیریت او اړوند څانګې چې په ولسوالۍ کې شتون لري نو محترم باغوانان او کروندګر د لومړنۍ له دوی د استخه د مشورې واخلي. هغه ستونزې چې دوی په خپلو باغونو او کروندو کې لري دوی د هغو په هکله باندې لارښوونه وغواړي چې موږ باید په دغې باغونو کې کوم کارونه ترسره کړو. دا مرحله د استراحت د مرحلې نه او بیا د میوې د اصل طرف پورې په جریان کې ده او دوی باید دا ټولې مرحلې د کرنې ریاست په مشوره تدبیر کړي چې دغه ستونزې په آینده کې دی مشکل همدغه غټه لویه ستونزه همدا ده چې دوی خودسره یعنی هغه دواګان استعمالوي چې دوی د اصلي مسلکي کس ته مراجعه نه ده کړې.
له دې ټولو سره سره هلمندي بڼوال د کرنې په برخه کې د عصري وسایلو غوښتنه هم کوي ترڅو د دوی په خبره خپله کرنه عصري بڼې ته راواړوي.
وړاندې به څلور ویشت دقیقې بحث زموږ همکار تاسو ته وړاندې کړي چې موضوع یې په افغانستان کې د بشري حقونو په هکله ده. خو د هغې نه مخکې یو وروستی راپور. د کندهار او روزګان لارې مسافر او موټر چلوونکي د لارې له خرابوالي شکایت کوي. دغه لاره د اوږدو جګړو، ماین چاودنو او سیلابونو له امله ډېره زیاته ویجاړه شوې ده. په دې هکله سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی.
کندهار څخه روزګان ته غزیدلی سړک چې هر ورځ ګڼ شمیر مسافر او موټر چلوونکي پرې تګ راتګ کوي. عبدالقاهر چې له کلون رئیس پر دې لار موټر چلوي د لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي او وایي چې په ژمي کې د بارانونو او سیلابونو پر مهال اړ دی چې د لارې په اوږدو کې په ساعتونو ساعتونو انتظار وکړي. د عبدالقاهر په وینا یو شمېر عاجل ناروغان چې له روزګان څخه کندهار ته د درملنې لپاره وړل کیږي د سړک د خرابوالي له امله په نیمه لار کې سا ورکوي.
لار دوانه خراب ده چې ابل پیرا د زر اتلم یو د نکشنی د تور کتل کاشت ګرځیدل په تنوچی په مټر کې وپاس دا کشنی مریض نور معلومات مې نه دی سره کړی خو په شپخانه کې جواب ورکړی چې ویره سو کندار ده تور کتل کاشت ګرځیدل دي دلته تنوچی تر ورس د غو پاس بیا مې غټ 4 مټر ته پلاس ورکړي د جهاز پر دی خورانم بل مریض عمر سره هغه مې غته پلاس ورکړي. دا جال مریض لپاره دونه ده چې هم سل په سل خطر ده سل په سل خطر معنا دا مخه چې بارانونه و دا ار مانده ته 3 ساعته 4 ساعته یعنی دا ویان مانده ته خلک شپې لا وکړي.
د راز محمد په نوم د کندهار روزګان د لارې یو بل موټر چلوونکی وایي د لارې د خرابوالي له کبله د موټرو پرزې ژر ژر خرابیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دې لارې د ترمیم او جوړولو لپاره جدي اقدامات وکړي ترڅو د خلکو د تګ راتګ اسانتیا برابر شي.
لاره ولې چې خراب ده بل څه کې په یو میاشت کې مې څلور جوړې جمپینان په ختم کړې دي. په یو میاشت کې د شاه جمپینان په ختم کړې دي ورور ټیرونم پر دغه رقم کړې دي. بل نو وس لار دی چې ګسره کې دغه نه ده چې یو مریض ریوزا پر ورسې یو کارو کتار پر سره برابر کړو دغه لار نه ده. بل خو چې باید جوړ شي دا لار.
په ورته برخ کې د میرزا محمد په نوم د کندهار روزګان د لارې یو مسافر وایي د دې لارې خرابوالي سفر اوږد کړی دی. د نوموړي په وینا دا ستونزه د مسافرو لپاره نه یوازې ستومانه کوونکې ده بلکې د هغوی ورځني کارونه هم زیانمنوي.
دا دونه تکلیف دی لنډه لار ده د یو ساعت یو نیم ساعت لار ده موږ په 3 ساعته رارسېږ په 3.5 ساعته رارسېږ مریض نو دغه شپه تکلیف دی چې پر لارې چې رارسې چې یو ساعت وخت لري هغه په 3 ساعته رارسېږ بهر دغه تکلیف.
بلخوا د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د جنوبی زون د ټولګټو چارو تخنیکی مسول شیر حسن خوشوال د کندهار روزګان د لارې د موټر چلونکو او مسافرو د شکایتونو په غبرګون کې وایي چې د دې لارې د جوړولو پروسه روانه ده او اوس مهال د شاولیکوټ د ویان تر حدودو پورې کار بشپړ شوی دی او تر روزګانو پورې به په اساسي ډول ترمیم سي.